وایي چې په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشې موادو ونډه ډیره سوې ده.
شیشه غوز مطلق موږ اوس بلالم بند کړله او بعضې نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مو اوس بلالم بس مطلق بند کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر زر به په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو سي.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستری دي. دغه ډول اوس هم د پولی چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5 تر 6000 پورې د معتادینو بستری کولو ظرفیت لري. کار دوام لري او ډېر ژر پرانستل کیږي.
دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري په دې اړه له ارواپو میوند خوشمند سره مرکه لرو.
توپیرونه ډېر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده.
د محمد الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شو.
یعنې داسې یو مردار شی دی چې خپل پردی نه د زړه تور کی او د کاروبار نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او خلکو څه خبره ده؟ ولې مو غل مغل جوړ کړی دی
استاد؟ د سوریانو د صبر خراب کړل
هم خضر ته وایي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کیمیاوي نشې موادو په جوړولو او قاچاقو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. دوه راپورونه چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره سوي پکې راغلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول ډیر سوي او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق هم ډیر سوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوکنارو پر کښت سربیره د کیمیاوي نشې موادو جوړول او قاچاق هم منع کړي دي. دوی زیاتوي چې د دې موادو کاروباریان نیول کیږي او محکمو ته سپارل کیږي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه هیڅ یوې خپلواکې کورنۍ او بهرنۍ ادارې څېړنه نه ده کړې، خو ځینو بهرنیو ادارو په دې اړه د خپلو تخمیني څېړنو نتایج خپاره کړي دي. په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وړاندې سوی راغلی چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا شیشې او هیروین جوړول ډیر سوي دي. په دې راپور کې ویل سوي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د طالبانو د حکومت دا کار به د نشه یي موادو جوړول او قاچاق کم کړي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وایي چې دوی د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول هم منع کړي او کاروباریانو ته به یې جزا ورکول کیږي.
شیشه غوز مطلق موږ اوس بلالم بند کړله او بعضې نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مو اوس بلالم بس مطلق بند کړي دي. چې خرڅوونکي دي، چې وړونکي دي، کتاب هم نیول کیږي، بیا محکمو ته سپاره کیږي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا یو راپور خپور شو. د دې راپور نتایج ښیي چې په 2021 میلادي کال کې په آسیا کې تر 1 میلیارد ډېرې نشه یي ګولۍ نیول سوي دي. د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې د هیروین او شیشې په ګډون 2000 کیلوګرام هغه نشه یي مواد هم شامل دي چې په افغانستان کې جوړ سوي وو. دا نشه یي مواد داسې مهال نیول سوي چې په پام کې ول افغانستان څخه د بالکان هیوادونو ته قاچاق سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم ماتل د افغانستان ستونزو په تیره بیا د نشه یي موادو په برخه کې ستونزو ته پام نه کول د اندېښنې وړ بولي او له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي.
تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي، په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای شي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي او لویې ګټې زموږ هیوادوالو ته نه کوي. لویې ګټې پردي وړي، نړیوالې وړي او خپل هغه کسان چې هره ورځ همد همدې مخدره توکو په هکله باندې بحث کوي او یا هم د دې پر ضد بحث کوي، لویې پیسې او لویې ګټې د دوی لاسته ځي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د ورتګ بهیر هم دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د هیروینو، شیشې او نشه یي ګولیو اعتیاد ډېر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، د په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشئی موادو ونډه ډیره سوې ده.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د هڅو ترڅنګ به په کابل کې د یو نوي روغتیایي مرکز په جوړولو سره د لسګونو زره معتادینو لپاره د درملنې زمینه هم برابره شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 30 ډیرو مرکزونو تر تړلو وروسته اوس د معتادینو د درملنې امکانات لږ شوي او دا وزارت په کال کې یوازې د 40 زره معتادینو د درملنې امکانات لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د ځینو مرکزونو پر تړلو سربیره د معتادینو د درملنې د فعال مرکزونو بستري خدمات هم نیمایي کم شوي دي، ځکه چې بهرنۍ مرستندوی ادارې اوس په مالی برخه کې د دې مرکزونو ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی د تړل شویو مرکزونو لپاره د بهرنیو مرستندوی ادارو مرستې بیرته جلب کړي، په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې د یو نوي لوی مرکز جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ راډیو ته ویل دا مرکز په کابل کې جوړیږي چې د زرګونه معتادینو د درملنې امکانات به ولري.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستری دي. دغه ډول اوس هم د پولي چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5000 تر 6000 پورې د معتادینو بستری کولو ظرفیت لري، کار دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي. په افغانستان کې په کال کې 500000 معتادینو ته د احتیاط په اړه پوهاوی ورکول کیږي.
د طالبانو حکومت په 13 میاشتو کې د کابل، کندهار، فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو په ګډون په 2 ولایتونو کې د زندانی کولو له لارې زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو ته اړ ایستلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په 13 میاشتو کې 22000 معتادینو نشه پرېښې ده. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر د معتادینو درملنه یو پیچلی او مسلکي کار بولي. ښاغلی ظفر وایي چې د معتادینو درملنه د کارپوهانو او مسلکي خلکو ترڅنګ مالی امکاناتو ته هم اړتیا لري.
هغه څوک چې نشیان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسؤول شي. دا د زور خبره نه ده. دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. دا یو ډیر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال په لومړیو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپل مرستې کمې کړې، خو د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 80 ډیر مرکزونه فعال وو. خو څه د پاسه 5 میاشتو راهیسه 40 مرکزونه د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودو له امله تړل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، وانوریدل چې ډیر زر په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویل؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، د تاسی ازادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوونکي په عملي ډول د نشهیي موادو له زیانونو څخه خبریږي او دوی دا زده کوي چې څنګه کولای شي د خپلې کورنۍ غړي له نشو څخه وژغوري. دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، د دې برخې کارکوونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او څه شی دوی ډیر ځوروي، په دې اړه مو د میوند هوشمند په نوم لوی ارواپوه سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
تقریبا 9 کاله کېږي چې زه معتادینو مریضانو سره کار کوم. غواړم چې مثلا دماغ خیر یا کومک مې خلکو ته ورسیږي. او د مریضان مې چې ولیدو دغه خلک دي چې د کور نه شړل شوي دي او په اجتماع کې داسې څوک دوی پالنه نه کوي، د دې خبره باید شي چې زه باید دغه مظلوم خلک سره کار وکړم او دوی بیرته جامع ته صحتمند ور وسپارم.
د معتادینو سره کار کول د نورو مریضانو په پرتله څه توپیرونه لري، څه فرق لري؟
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده، نو دوی ناامیده خلک دي. بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده.
تاسو ویل چې له دوی سره کار کول ستونزمن کار دی، کوم اړخونه یې ستونزې لري؟
دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، د دوی پوښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې موږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
معتادین خو په ټولنه کې له پیغورونو سره مخ کیږي، څنګه تاسو تر اوسه د یو کارمند په صفت چې د معتادینو په برخه کې کار کوي له کوم پیغور سره مخ شوي یا چا درته کومه تانه درکړي؟
100% موږ چې معتادین سره کار کوو، کوم پیغورونه چې د موږ مریضانو ته متوجه کیږي، یو روانشناس کچیرې د معتادینو څنګه کې کار نه کوي هغه به روانشناس وي، او موږ چې د معتادینو څنګه کې کار کوو د معتادینو نوم ورسره اضافه کیږي، د موږ سره برخورد کیږي، وایي تاسو معتادینو سره کار کوئ، نو ته به تا مشوره به چه شوي چې موږ سره یا ما ته راکوې، یا ته تا نظر به چه شوي ته د معتادینو ډاکټر یا د معتادینو سره کار کوې، دغسې مسایل سره مخامخ شوي.
تاسو خو ټول سره کار له معتادینو سره ده، ولې تر اوسه پورې همداسې جوړ پاتې یاست؟ معتاد شوي ولې نه یاست؟
یو تحقیق هم شوی و کوم کسان چې معتادینو سره کار کوي هغوی د خطر سره مخامخ دي چې معتاد شي. خو خوشبختانه موږ چې معتادین سره کار کوو، په هغه وخت موږ معتادین سره کار کوو چې مواد قطع شوي وي، نو هغه نور ملګري چې معتادین سره نږدې کیږي هغه وخت خو مریض استفاده کوي. موږ دلته مواد قطع کړی ده، او پاینده څنګه کې بعضې ډاکټر صاحبان چې انستیزیولوژ دي هغوی خطر سره مواجه دي. حتی موږ څو دانې مریضان دي هغه ډاکټر صاحبان نه لرله چې هغوی انستیزیولوژ وو، نشه یې ورکوله. دوی ته جالب تمامېږي چې دا دومره وړکی پیچکاري څنګه یو انسان مکمل په داسې حالت راوستی سي چې موږ یې عملیات ورنه وکړو او دوی پوه نه شي. دغه کنجکاوي بالاخره باعث کېږي چې هغوی ځان ته استفاده وکړي.
د څومره مریضانو تداوي به هم کړي وي تاسو دا د خپل کاري دوره کې؟
حدودا 500 نه پورته مریضان سره مستقیم کار کړی ده.
په دغو مریضانو کې څومره بیرته ریلپس شوي دي یا بیرته معتاد شوي دي او څومره جوړ شوي دي؟
متاسفانه اکثریت ریلپس دوی لري، او د خپل معتادي چې ده د ریلپس یعنی بیرته ګرځېدل لري. بیا هم زه جوړ شوی مریضان هم لرم.
ځینې مریضان چې بیرته بابیړی کوي یا په اصطلاح بیرته نشو خواته ګرځي، د دوی د حالت پر تاسو باندې څومره بد تاثیر کوي؟ یعنی تاسو نه امیده کوي نه له خپل کار څخه؟
په اول ځل کې چې ما مریضان سره کار کول راته ستونزمنه وه، او کله چې د معتادینو د څنګه کې ما ترنینګونه واخیسته او بالاخره زه پوه شوم چې د احتیاط دغسې یو خواص لري چې یو مریض کاملا 100% نه جوړیږي، بیرته راګرځي. ورو ورو سره عادت شوی و، بس ستونزمنه ده. په سړی نه امیده کیږي، ولی اور سره عادت شوی او موږ پویږو چې د مریضان کاملا کوم کسان چې صحیح تصمیم نشي نیوای کورنۍ ور سره مل نه ده مشکل لري او ستون سره مخ دي بیرته راګرځي
کله چې مریضانو سره مخ شوی یا هغه جوړ شوی بیا تاسو ته احساس درکوي
موږ داس مریضان سره مخامخ شوی او بعض مریضان مو دی په مختلفو ځایو کې کار کوي او بل ته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی دي یو ورځ زه موټر کې وم او بالاخره د ډریور تر یو ځایه پورې چې ورسولو کې خپل کلینر باندې غږ وکړو چې د ډاکټر صاحب نه کرامه اخله کله چې د ډاکټر نوم یې واخیست ما وویل چې دا حتمان به موږ مریض وي کله چې ورسره وغږېدم وایي زه درې کاله مخکې تاسو سره بستر وم او اوس ښه یم بیا ما خپله کرایه ورته ورکړله او ډېره خوشحاله شوم چې دا مریض مو اوس خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی او کورنۍ لپاره ګټه کوي
په دغه کار کې به د کاري موده کې چې تاسو له معتادینو سره کار کوئ څه مزده کړي دي تر اوسه له دې کاري مودې څخه
کچیرې زه د متحدینو په څانګه کې مې کار نه وای کړی امکان لري چې یا متحد وای یا د یو دوه نښو حتمان استعمال به مې کړی وای دغه زده کړه مې کړی ده او بل د مریضان چې کله مریضیږي او د دوی ستوري یا کوم کار چې موږ دوی سره کوو د دوی ستونزه کورنۍ ستونزه دغه شیان چې زه ګورم دا ټول ماته یو پند ده او دا ټول زه په ذهن کې نیسم په آینده کې زه په کور کې باید یا خپل ماشومان سره داسې برخورد ونه کړم چې زما ماشومان بې لاره شي او بالاخره دوی متحد شي دې نه ما ډېر ډېر شیان زده کړي دي
د خپلې کاري دورې تر ټولو جالبه کیسه راته کولای شي چې ستا لپاره ډېر خوشاله ونکي وي او کله کله دریادي یو ډېر خوشاله کوي
یو ورځ زموږ یو مریض وو راغلی و خپل مریض بسترول دلته خو چې مریض وي حالت یو رقم وي بېرته چې جوړ کېږي فزیکي تغییر کوي دوی وضعیت ښه کېږي نو مریض بسترول بالاخره مریض چې بستر شو خلاص شو ماته ویل چې ډاکټر صاحب زه د تاسو پنځه کاله مخکې مریض وم او تاسو سره بستر وم اوس ښه شوم ما ډېر د افتخار او د خوشحالۍ احساس وکړ چې شکر ده داسې مریض موږ لرو چې جوړ شوی ده او نن بل مریض راوستی ده او دلته شفخانه کې تداوي کوي ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوله
آیا پوهېدلست آیا په هیدل اس چې ځینې معتادین ولې ته درملنې ورسته بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي لومړی علت خو دا ده چې خفګانونه همدارنګه بې وسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیلی حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داس نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطري وار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد الله د سارو یو سوداګری کوله خو کله چې په خه موتاتسو هر څه ځینې پاتس واو د خپلو ګټلو پیسو څټلو ته کېناست محمد الله وایي چې د نشئی موادو د جانونو د ناخبری له عمله مې نشه پهل کړه او له څو میاشتو راهیسې خیخڅ کوم دا چې محمد الله د نشو له عمله نورې څه خاري ګاللې دي دا بخپله د دل خلې وارو
داخله خوې کنه چې پلانې را وسمستانې خوې سوګ سوګ نشي راولل مخپل اسکل یاد د غم د وجنې یاد پریشانې د وجنې ولا کز د چایا نوم بد کمیا یو انډیوالم راته ویلې چې ریشه دا اوس خپل مسکل دی درې درې نیم میاشتې کېږي چې ما اسکل دی ول اسکل مې چرس کل دی د غروج چې تیر شو پنځه کال کېږي چې ما چرس پری خې دی دا پنځه کال قسم د کېو لګې مې مسکل دی او د غدري میاشتې یو بل قتل د شیشی پون دغه باس دغه مشکل روان ما مخابرات چوک نه چې د سلګوړ چپلې راډه ورته وي دلته د خلکو زید زما یو انډیوال چې د بس خدای د روح صورت ورکه وسخه شوې ده خیره هغه پوډري او زاغه پسې ګرځې ده هم د سه وسې او چار اتور دا بل نشه دا پوډر نه دی مال ښه هغه سره وزم د سکې نه اسمه ما ول دا شیشه چی شه ده ته ورې غوي ګوراس د شیطانې نه کنه چې خدای د غضب باندې اړي کنه اس رادم نو و نشته ده خدای دې هر سو غو ساتي نه هم دا غدرې دې نیم مشت کیږي و مشکل مونږه دا میخ ساتو گجرانو مال والای میخ ساتو بس ماغه ته گیا ور سره وړو او شدی وړو بازار ته خرڅو بیا ورته هغې ته نفقه راوړو ځان ته مې اوس بل کاروبار هم دی اوس دستی سات نه لرو ورور سره مې شته دی یو دولس دیارلس دانې خو ما سره نه شته زما وجود خراب کړو او د بد مې په حساب نو بتره کړو همدا اوس زما نهه کیلو یا یولس کیلو وزن زما کم شوی دی د همدې وجه نه دغه مرداري مشکل د شپې د ورځې به خوب نه راتلو یعنی داسې یو مردار شی دی چې خپل پردی نه دم زړه تور کړي او د کاروبار نه زما کاروبار نو داسې وای چې بس کاروبار داسې خراب کړی دی چې همدغه دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې ما لس روپۍ خپله نه دی ګټلی نو کاروبار خو بیا ختم شو خو یعنی نو مې څاروي اخیستل خرڅول هر څه کار پاتې شو که نه ما خپل همدغه واړه تجارت کوم لکه خوشی والا گڑ والا وزا والا یو شی بل شی بس خدای پاک وکړي زر دوه زره پنځلس سو پاتې کوو همغې کې زما ښه سات تېر وو خو چې دا کار وشو بس هغه پاتې شو نو داسې وای چې بېسا کاروبار هر څه ختم شو داسې لکه یو بل مرګری چې د لاس نه ونیسي چې ته وایې زه داسې ځم هغه درته وایي چې نه ریشه داسې ځو داسې یو مردار عمل دی خدای در مسلمان ته نه وساتي یعنی خپل طرف ته ډېر کش کوي او د نور دنیا ورسره نه پاتې کوي بیخی خپل سکت تره و تره زامن سر ناس نمو
دا زهرو کاروان با دیخ پرونه که دا نشه موادو طول ارخونه چیرل کی گی پیاد ولگی چه دا پرونه دا ازادی دادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم او ریده لیشه
دا ازادی رادیو درنو او ریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سپور وي او څنګه ته یو سپرلۍ جنجال ورسره کوي ورسته د موټر نور سپرلۍ او موټر چلوونکي هم کریم ملامت بولي دا چې کریم ولې ټولو ملامت کړ اصل کې څه صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده ته ودرېږه چې اودود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي
وروره زه د سږو تکلیف لرم د سګرټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سګرټ مچ کوه
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې
دا دی وګوره دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم دلته سګرټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاده د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سګرټ مس کوه
سواریان خدر ته وایي ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سګرټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې نه سګرټ کولو منع کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سګرټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې مه اچوه
او ځوانه یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایې زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دی بیرته واخله او له موټر زر کته شو ورکیګه.
بس دا د لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
څنګه یخنی ده دی باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ د مینه سپېره شي په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم
د سګریټ نوم دې یاد کړه دا ما ته سمدلاسه ټوخی راغی
بس اوس پینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې څنګه
بې غمه اوسه سګریټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبۍ تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.